یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري اسئل نوري هرکلای کوم. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر دی ته خوشبین نه دی چې نوې له ادارې فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي به د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې اغیزمنه وي. په دې اړه مو د یو کارپوه نظر اخیستی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه په خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکیله. فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوازې د طرحو د تدوین د حل لار نه بولي. دوه ملکیان د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو واده باندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي او د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده. خبرونه له فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوازې د طرحو تدوین د حل لار نه بولي. دغه ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره عملی ګامونو ته اړتیا ده، نه په کاغذ تمرکز کول.
فکر میکنم که تنها طرح و تدوین یک استراتیجی
یوازی یوی استراتیجی طرح و تدوین با دیوی مبارزی بشپرون که نوی لاداری فساد سرد مبارزی پولاندی زمک به هیواد که گرنی نوری ستونزی پرتیدی. په همدې حال کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دغه طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په عملي کېدو ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي وارزول شوه او بحث ورباندې وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 140 وسلوال مخالفان وژل شوي او 16 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اوروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جاوزجان او هلمند کې ترسره شوي دي. یاد وزارت همدارنګه وایي په دغه عملیاتو کې یو شمېر ماینونه هم کشف او شند شوي، خو وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د قرهباغ ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي په یو واده باندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه ملکیان وژل شوي دي. د قرهباغ ولسوال عبدالسمی شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي حمله د جارجي په سیمه کې شوې ده. ښاغلی شریفي وایي بهرنیو ځواکونو په دې واده باندې په دې ګمان چې هلته به مخالفین وي حمله کړې ده. خغلی شریفی وایي د وادو د واده خلکو شادیانه ډزې کولې چې حمله پرې وشوله. په دې حمله کې د شریفي په وینا درې تنه نور ژوبل دي، خو وایي پولیس یې په اړه څېړنې کوي. بهرنیو ځواکونو په دې اړه باندې تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده او اکثر اسلامي هیوادونه د دغه هیواد په راخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون دا تشدد قومي تصفیه وبلله او ترکیې د جینوساید یا د ګڼې وژنې نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړ چې وایي دا موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. ظریف په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تېره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 90 زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي دي. د میانمار حکومت د ملکي وژنو او د کورونو د سوځولو پړه په اسلام پالو وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي د برما پوځ غواړي د وژنو او کورونو د سوځولو د کمپاین په وسیله دوی له خپلو مینو وباسي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د سولې د نوبل شریکی جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د برما له مشر آنګ سانګ سوچی غوښتي چې دغه د سولې نوبل جایزه بیرته ورسپاري. هغې ویلي دي چې آنګ سانګ سوچی دې په روهینګیا کې د مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالی وغندي. ملالی یوسفزی په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي چې ټوله نړۍ د سوچی د غږ د اورېدو لپاره انتظار باسي. ملالی یوسفزی همداراز ویلی دی چې په راخین ایالت کې شوی تاوتریخوالی په وار وار غندلی او دا وار دی چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې آنګ سان سو چی دغه کار وغندي. د ملالی یوسفزی په شمول ګڼو نورو خلکو له آنګ سان سو چی غوښتي چې د مسلمانانو د وژنې په غبرګون دی غږ اوچت کړي او همداراز د سولې نوبل جایزه بیرته د سولې نوبل جایزې کمیټې ته وسپاري. وروستی خبر دا چې نن د بریکس یا د پرمختللو هیوادونو د ټولنې د مشرانو د ناستې وروستی ورځ ده چې د چین په ژامن کې ترسره کیږي. برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا د بریکس ټولنې غړي دي. د دوی وروستۍ ناستې ته د ځینو نورو هیوادونو لکه مصر، غانا، مکسیکو، تاجکستان او تایلند مشران هم د چین په نوښت بلل شوي څو د بریکس ټولنې چوکاټ پراخ شي. د چین جمهور رئیس پرون په پرانیستې غونډه کې ټینګار وکړ چې د بریکس ټولنې غړي هیوادونه باید د پراختیایي ستراتیژۍ په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي څو دا هیوادونه وکولی شي یو لوی پرمختګ ته ورسیږي. د نړیوال مالی بنسټ د شمیرو په اساس د نړیوال د بریکس هیوادونه د نړۍ یو په څلورمه برخه خاوره په واک کې لري، د نړۍ څه باندې 40% نفوس لري او 2.5% اقتصادي تولیدات د همدغو هیوادونو دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر دې ته خوشبین نه دی چې نوې له ادارې فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي به د دې پدې په وړاندې مبارزه کې اغیزمنه وي.
تنها طرح و تدوین یک ستراتیژي مکمل مبارزه نخواهد بود.
آیا په دې اړه د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې کارپوهان هم ورته نظر لري؟
نو دغه چې مجرب خلک باید په دغه پروسه کې ووسي ترڅو ګورې یو حقیقت چې چې موږ تاسې
د اړه مودې یو کارپو نظر هم اخیستی. له پاکستان سره د سولې لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي مو د ولسمشر لمرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړي.
د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ به ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو.
په مین ماریا بخوانی برما کې د روهینګیا اقلیت مسلمانانو پر ضد تشدد له وروستي حاله مو خبرو. له فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو تدوین د حل لاره نه لري. دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره عملي ګامونو ته اړتیا ده او عملي اقداماتو ته. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په عملي کېدو ټینګار شوی دی. نور هلی د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې تر راتلونکو دوو اونیو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي ورستۍ کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې یوازې د ستراتیژۍ تدوین د حل لاره نه ده او باید په عملي کېدو یې زیات تمرکز وسي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دغه ستراتیژۍ هرکلی وکړ، خو یې ویل چې د طرحې د ګټې او نتایجو په اړه قضاوت نسي کولی.
ما فکر میکنم که تنها طرح و تدوین یک استراتیجی مکمل مبارزه نخواهد بود و مبارزه با فساد اداری بخصوص در کشور ما که در اینجا جنگ است و مصالح بزرگ سیاسی وجود داره، مشکلات گوناگون دیگه وجود داره، عوامل و انگیزه های عمیق فساد اداری وجود داره. یعنی تنها طرح و تدوین یک استراتیجی حلال همه مشکلات نخواهد بود.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي وارزول سو او بحث ورباندې وسو. ټاکل سوی ده دغه ستراتیژي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې نهایی سی. په دغه ستراتیژي کې پنځم لومړیتوبونه سالمه رهبری، د دولت په رهبری کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، په ګمارنه کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د تورونو عدلي تعقیب او درست مالی مدیریت په پام کې نیول سوی. د ولسمشر دویم مرستل په دغه غونډه کې وویل چې اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښتونه لري له اداري فساد سره په مبارزه کې لومړیتوب ورکړل سوی. د محمد سرور دانش په وینا په دغه طرحه کې د موجوده وضعیت تحلیل، د ستونزو او خنډونو بررسي، د حکومت څو اړخیز مسؤلیت او هغه اقدامات ټاکل سوي دي چې ترسره شوي او مشخص دي. که څه هم له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اسناد موجود و، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې باید په هغه کې تغیرات راسي او اوسنۍ طرحه به له نورو ټولو جامع او ټولي سند وي. د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شما در اول باید چالش ها و مشکلات و موانع شناسایی کنین، یک استراتژی مشخص داشته باشین و بعد با پلان های اقدام شما در این استراتژی هم بیشتر تاکید شده که ما چطور پلان ها را عملی و تطبیق کنیم که در این مورد حکومت اراده داره.
بلخوا د چارو کارپو قدرت الله زواک په دې باور دی چې تر هغې له لوړ پوړو ځایونو څخه د اداري فساد جرلې ونه ویستل سي په فساد کې ښکېل لوی مجرمین محکمه نه سي، له اداري فساد سره د مبارزې بحث به په بریالیتوب کې ونه رسیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان مننه چې د فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په اړه نور معلومات راکول. دغه ستراتیژي تیر ورځ د افغان ولسمشر په مشرۍ د وزیرانو د عالی شورا د قانوني حاکمیت او اداري فساد په وړاندې مبارزې په فوق العاده غونډه کې د اداري فساد په وارزول شو او بحث پې وشو. ټاکل شوی چې دغه ستراتیژي د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې هم نهایي شي. په همدې موضوع د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام د افغان شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او سر کې د دغه ستراتیژي ارزول د فساد په وړاندې وبونه پوښتنه کړې چې د دغه ستراتیژي ارزول د فساد په وړاندې مبارزه کې څومره اغیزمنه تمامېدای شي. ښاغلی خان زمان امرخیل په ځواب کې وویل:
وکن اصلا ستراتیژي زره نه وه، زره ستراتیژي کو تقریبا څو کاله د مخ قدم دا نوې ستراتیژي باندې د خپل ولسمشر په دې باندې بحث کړی و، د ملي ګرمو سره یې ژمنه کړې وه چې دوی به یو ستراتیژي جوړ دا ستراتیژي قرار و چې یو میاشت مخه باید جوړه شوې وي او بیرته ولس ته وړاندې کړی وی. خو بنا پر ځینې مشکلات زما په نظر باندې دوی نشي کولی چې په تېره میاشت کې دغه ستراتیژي دوی اعلان کړی وی. نو زما په اند باندې چې دغه ستراتیژي باندې باید په ډېر پیاوړی او قوي کار وشي او په دې کې ټول هغه خلک چې هغه واقعا په اداري فساد باندې کار کړی دی او هغوی سره یو لیج سره یې هغوی په دې پوهېږي، عملا پوهېږي چې څرنګه په افغانستان کې د اداري فساد باندې مبارزه کېدلی شي. نو دغه سي مجرب خلک باید په دغه پروسه کې واوسي تر څو پورې یو ښه ستراتیژي موږ تاسې جوړ کړو او دغه ستراتیژي
امرخیل صاحب تاسې یادونه وکړه چې دا نوې ستراتیژي د لدې وړاندې هم د فساد په وړاندې دغه ډول ستراتیژي ګانې موجودې وي، جوړې شوې وي. څه فکر کوئ د نوې ستراتیژي رامنځته کول څومره مثبت واقع کېدای شي یا اړتیا وه؟
زما په اند باندې هغه زړه ستراتیژي جوړه شوې وه، د هغې یو معین وخت ټاکل شوی وخت و چې هغه دقیق تاریخ چې اشتباه ونه کړم د ولسمشر کرزي په وخت کې جوړه شوې وه، چې هغه د 2012 کال تر پایه پورې د دې وخت و. نوې ستراتیژي باید د هغې کلونو وروسته جوړه شوې وه، خو نوې ستراتیژي نه وه جوړه شوې او اړتیا کاملا دې ته لیدل کېدله، ځکه چې یو ستراتیژي موجوده نه اوسي نو تاسو په دې ډاډه اوسئ چې هېڅوک خپل هغه وظایف او لاره نه پوهېږي چې په کومه لاره باندې څرنګه حکومت لاړ شي تر څو پورې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. نو دې لپاره جدي اړتیا وه او دې باندې له وخته باید کار شوی، جوړه شوې وه تر څو پورې نوي حکومت پرې کار کړی وی. خو له بده مرغه دا چې هر مشکل ستونزه وله، نو د هغه ستونزو پر اساس باندې دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستراتیژي دوی مخکې تر مخکې جوړه کړې وی. او دوی چې دغه وعده وکړه چې په راتلونکي دوو جمعو کې دا باید تکمیله شي، دا باید واقعا چې تکمیله شي او یو خاص ستراتیژي به دوی جوړ
کړي. همار خیل صاحب، یو شمیر خلک بیا په دې برخه کې انتقاد کوي چې د ستراتیژګانو جوړول ډیر موثر نشي واقع کېدی، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د فساد په ضد عالی ادارې هم ویلي دي چې د دې په ځای چې دغه ستراتیژي وارزول شي باید عملی کارونه وشي. فکر کوي چې دغه ستراتیژګانو په جوړولو باندې به پرمختګ رامنځته شي د فساد په وړاندې په مبارزه کې، کنه اصلا عملی کار ته اړتیا
دا دې کار څنګه ګټه دوه وړتیا ده؟ کچیر دی قانون موجود نه وسی او تګلار موجود نه وسی موږ تاسو نشو کولای چې عملی کار تر سره کړو نو دلته واقعا چې څوم خلک واقعا اړتیاوي ځکه چې عمل نه غوډیس کېدل چې په خاص ستراتیژیګانه جوړ شي دا به پنځه فیصده د افغانستان دی عملی شي نه دي نو دغه ستراتیژي اوس اړتیا دي ته لیکل کله ستراتیژي جوړیږي بیا هغه د عمل جامه واغوستل شي او د عمل جامه په هغه وخت کې تاسو کېږي چې عام ولس او حکومت په ګډه باندې سرکار وکړي نو نشي کېدای چې یوازې حکومت پرېښودل شي او دوی ویل چې موږ دا عملي کوو بېرته ولسونه به د دې پوښتنه وکړي وخت په وخت باندې اوس په دې لنډ وخت کې تقریبا څو ځله دغه د قانون د حاکمیت اداري فلسفانو مبارزې دغه غونډې وشوي یعنې په دې معنا باندې چې دوی توجه ډېره زیاته شوې په دغه برخه کې او امید داسې لري یعنې مطمئن نو ډاډه په دې نه دي که تېرو تجربو داسې ښودلی چې په عمل کې داسې یو خاص په تېرو وختونو کې نه دي ښودل شوي چې د هغې پر اساس باندې ولسونه او همداسې خلک په دې باندې باور وکړي چې واقعا دغه ستراتیژیګانې به د عملي بڼه ولري
د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر څرګندو تاسو چې په افغانستان کې د اداري فساد له ستونزې سره مخامخ وئ څه فکر کوئ چې دا ډول ستراتیژۍ ګانې به دغه شومه پدیده له افغانستانه ورکه کړي په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ د ازادي راډیو د غږ ثبتون کې ماشین کې کولی شئ چې خپل پیغام پرېږدئ ټلیفون شمیرې هم لري تل موږ ته پیغامونه په دې غږ ثبتون کې ماشین کې پرېږدئ وړاندې مو له پاکستان سره د سولې لپاره د افغان ولسمشر دی وړاندیز پر څرنګوالي د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد سره مفصله مرکه کړې خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې مرضیه احمد زی وړاندې کوي
په کابل کې د افغاني فرش او غالي اوبدلو کمپلیکس وای دوی هر کال په نړیوالو استانداردونو برابرې سلویک سره متر مربع غالي په مستقیم ډول نور هیوادونو ته صادروي د دغه کمپلیکس مدیر مسول دلجمنان قاسمین آزادی رادیو ته ویل د غالي په دغه کمپلیکس کې د وړې لراټولولو نیولې د غالي تر بسپندۍ او پلورلو پورې ټولې چارې په شلو مرحلو کې ترسره کیږي خاغلی قاسمی وای د غالي او فرش په دغه کمپلیکس کې غالي په کمپیوټري طرح او بیلابیلو رنگونو کې د نور هیوادونو په غوښتنې اوبدل کیږي دغه کمپلیکس د بګرامۍ په پخوانی نساجي فابریکه کې د یو افغان سوداګر لخوا د 500 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی په دغه کمپلیکس کې د نارینه ترڅنګ اته سو ښځې هم کار کوي په بامیانو کې نن د ورېښمو لار د نهم فیسټیوال په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل کیږي د بامیان د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس آقا حسین نظری په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل د دغه نندارتون هدف په بامیانو کې د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو وده او ظرفیت لوړول دي د بامیان د ښځو د لاسي صنایعو په نندارتون کې په 15 غرفو کې لبنی محصولات او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل کیږي دغه نندارتون د بامیانو د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست لخوا جوړیږي او د هم د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ د بوري 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ شپږ لیتر غوړ 1130 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي د اقتصادي خبرونو پای
ازادي رادیو اوري په میانمار کې د روهینګا اقلیت مسلمانانو پر ضد تشدد پیښي بیا هم دوام لري د مسلمانانو د ځپلو په خاطر د میانمار برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو اون سان سوچي له سختو انتقادونو سره مخامخ دي دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده شیبر صاحب برما څه وایي چې دا پیښي څنګه رامنځته شوې دي
البته د برما د حکومت چې تر اوسه پورې کومه خبره کړې ده هغه وایي چې د روهینګیا مسلمانان دوی تورن کړی دي چې د ملکانو کورونه یې سوځولي دي او خلک یې وشلي دي
د بشري حقوقو ډلې څه نظر لري
د بشري حقوقو څارونکو او د روهینګیا خلک وایي چې د برما پاوڅا څه کوي چې د روهینګیا خلک وښني او د وسلو په زور یې لسمي وباسي
شبه سبدا شخړې څنګه رامنځته شولې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي
د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو 9 پولیس ووژل او تر هغه وروسته د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا لږ تر لږه 16 کسان ووژل او نږدې 20,000 روهینګیان بنګلادیش ته مهاجر شول. البته د بحران د ډلې په راپور کې راغلي دي چې د حرکت الیقین په نوم یوې ډلې د برما پر پولیسو تیر کال حمله کړې وه. د دې ډلې په باور حرکت الیقین ډله په 2012 کال کې جوړه شوه او د نړیوال بحران ډلې د حرکت الیقین له یو غړي سره مرکه کړې ده چې هغه ویلي دي چې له دوی سره پاکستان او سعودي عربستان مرسته کوله او د نړیوال بحران د راپور له مخې د روهینګیا وسلوالو ته د راخینی په کلي کې په تیرو دوو کلونو کې پاکستانیانو او افغانانو پوځي روزنه ورکړې.
بلی شیبر صاحب، له تاسو نه مننه که په دې اړه غواړی بیا هم نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو او ریال ازادي رادیو هر ورځ سهار لو بجو مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه اوریدل شي. ورسره د ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل اسلام آباد په افغانستان کې سولې او ثبات غواړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې څنګه او د کوم میکانیزم پر بنسټ کېدای شي په دې اړه هم تکل دی. ولسمشر لمرستیال ویل نجیب آزاد سره مرکه کړي. ښاغلی آزاد د مرکې په پیل کې له پاکستان سره د سولې لپاره د ولسمشر د اعلان پر دلایلو رڼا واچوله.
ښاغلی جمهور رئیس په لومړۍ ورځ کې لومړیتوب چې کوم کار ته ورته هغه همدغه چې د پاکستان سره باید خبرې وشي او په دې لپاره ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر هم وکړ. دا چې جمهور رئیس ولې پر دې ټینګار کوي چې سوله باید د دولتونو ترمنځ شي او د پاکستان سره باید سوله وشي، ښکاره دلایل یې دا دي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي، په پاکستان کې ترهګر تمویلیږي، په پاکستان کې ترهګر روزل کیږي.
دغه اوسنۍ هڅې چې ولسمشر د اختر په مناسبت په خپلو څرګندونو کې یاد کړي، د هماغو زړو چوکاټونو یعنی مثلا دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې اترې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ او څو اړخیزې خبرې وي د امریکا، چین او ځینو نورو هیوادونو په ګډون، آیا دا په هماغو زړو چوکاټونو کې کیږي او که د خبرو اترو لپاره نوي میکانیزمونه په پام کې دي؟
افغان حکومت په نړیوالو سټیج باندې کله چې پاکستان خپل ژمنو ته وفادار نه شو، کار وکړي، لادي وکړي، هغه لامل شو چې د امریکا نوي ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ به ډېر ژر نوي میکانیزم ولرو، یعنې پاکستان به دې ته اړ شي چې د افغان حکومت سره او د نړیوالو سره سوله وکړي. یوه برخه دا ستراتیژي ده، دوه برخه افغانستان ته یو ترانزیتي بندر بدل شوی دی. پاکستان اړ دی چې خپل ترانزیتي او تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا سره ولري او هغه بیا د بیل افغانستان نه نشي کولای.
آزاد صاحب، اوس ولسمشر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله نه کوي بلکې اصلا سوله باید له پاکستان سره وشي. آیا له دې وروسته به دا د افغان حکومت رسمي پالیسي وي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دلته سوی تفاهم رامنځته شوی دی او د جمهور رئیس خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. پاکستان سره سوله په دې معنی چې کله پاکستان د ترهګرو په ځایونو له منځه ویشي، په پاکستان ترهګرو ملاتړ ونه کړي، ترهګرو د ملاتړ څخه لاس اخیستل په خپله دا معنی چې ترهګرو سرچینې وچیږي او ترهګر نو نشي کولای چې افغان دولت او افغان ولس په وړاندې وجنګیږي. اما د طالب سره هغه طالبان چې افغانان دي، د افغانستان د دولت او د ولس سره سولې ته تیار دي او سوله کوي، یو ته موږ په یو همیشه ژغ کړی دی دا جرګو مرکو کور دی او د دې پر مخ باندې د سولې دروازې خلاصې دي او دغه لپاره د سولې علي شورا هم کار کوي.
پاکستان هم ادعا کوي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفین ډیر دي. د پاکستان د دغو اندېښنو د لری کولو لپاره د افغانستان حکومت څه کړی دی؟
لومړی خدای چې هیڅ شواهد هیڅ اسناد تر اوسه نه دی وړاندې کړی. موږ شو په سلګونو اسناد او شواهد وړاندې کړل او نړۍ هم ولیدل چې ترهګر چیرې اوسېږي، چیرې وژل کیږي. بیا د شنګای د ناستې په څنډه کې چې کومه ناسته وسوله د افغان دولت په غوښتنه او دوی هم دې ته ظاهرا راضي سوله چې د دریمګړي د دریم ګړي هیواد تر نظارت لاندې به استخباراتي او نظامي عملیاتونه کیږي. موږ غته آماده یو غته موږ وسمه خپل هوکړې خپل تړون ته موږ وفادار یو چې د دریمګړي هیواد تر نظارت لاندې هر ادعا چې پاکستان لري موږ د تماده یو چې دا کسانه په وړاندې موږ استخباراتي نظامی عملیاتو کې پاکستان ادعا لري دا ثابت شي. همدارنګ پاکستان باید ورته کار وکړي عمل بعد موږ پاکستان تر اوسه دې هوکړه ته عملی بڼه دورا غوښته.
له پاکستان سره د سوری لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي مو د ولسمشر د مرستیال ویان نجیب آزاد څرګندونې واورېدې چې زما همکار احمد تکل ورسره مرکه کړې وه. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په یو وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاده کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. دا هغه وینا ده چې اسلام آباد تل د افغانستان په اړه کوي. په تیره بیا کله چې افغان چارواکو له پاکستان نه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره غوښتنه کړې تلې ورته ویناوې کړې. خو د افغانستان د ولسمشر د وروستۍ وینا په وړاندې په زغرده ځواب نه دی ورکړی چې ویلي دي افغانستان غواړي له پاکستان سره سوله وکړي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مفتن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو چې د کابل د چاپی خبرونو ام پانی اړولې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغانستان د سولې او جګړې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي طالبان به له منځه یوړل شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په حواله ویلي ټاکل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف یو ځل بیا د B-25 الوتکو استفاده وشي. په سر مقاله کې راغلي له دغو الوتکو شپاړس کاله مخکې هم د طالبانو د ځپلو په هدف کار اخیستل شوی و چې بیا یې په ترڅ کې دغې ډلې کابل پرېښود او سرحدي سیمو ته یې پناه یووړه. په سر مقاله کې د دغو الوتکو په اړه دا هم لیکل شوي چې په نوې ټکنالوژۍ سنبال دي او د طالبانو په ځپلو کې ګټورې تمامېدلی شي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان او طالبان دواړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ په اندېښنه کې دي او که چیرې وسوال مخالفین افغان دولت سره د سولې خبرو ته غاړه ورنوړي ښایي په افغانستان کې دننه او بهر د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی په مرکزونو اوایي او ځمکني بریدونه وشي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په څرګندونو پیل کړې ده. انیس لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي پاکستان تل دا خبرې کړي خو عملی اقدام یې نه دی لیدل شوی. خو د ده په خبره اوس وضعیت ته په کتو ولیدل شي چې دغه هیواد څومره په خپلو خبرو عمل کوي او دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب وایي. او اصلاح ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي په دې برخه کې پخوانیو میکانیزمونو نتیجه نه ده ورکړې. په کار ده چې دا ځل شفاف میکانیزمونه رامنځته او لارې چارې هم تاریخي. د سر مقاله لیکونکو باور د سولې ابتکار او مالکیت باید له افغانانو سره وي او پاکستان یوازې همکاري وکړي.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم له اسمت سروانه واورو چې کوریایي ال جی شرکت غواړي په امریکا کې د اوتومات موټرو لپاره د پروزو یوه فابریکه جوړه کړي.
د ال جی نوم به مو ډیر اوریدلی وي او په دې خاطر به یې پیژنئ چې موبایل ټیلیفونونه، کمپیوټرونه او تلویزیونونه جوړوي. دا کوریایي شرکت اوس غواړي چې د امریکا په ډیټرویټ کې په 30,000 متر مربع ځمکه کې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د پرزو فابریکه جوړه کړي. ال جی به پر دې فابریکه 209 میلیون ډالر ولګوي. په دې فابریکه کې به لږ تر لږه 202 نوي تنه کارګر او انجینران په کار بوخت شي. دا کمپنۍ وایي چې لا یې په نیت کې نشته چې اتومات موټر جوړ کړي، خو د جنرال الکتریک په شمول یې د ډیرو الکترونیک موټرو لپاره پرزې جوړې کړي دي. بیټری، الکترونیک یا برقی انجینونه، چارجرونه او نورې پرزې دې کمپنۍ جوړې کړې دي. ال جی شرکت د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت راز راز پرزې جوړې کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 340 زیاتې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې دوهمې نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام ثبت شوی دی، لطفا ټلیفونونه مکوئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونې کوو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. او اوس یو ځل بیا د لنډو خبرونو وار دی. صفی الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی ده. کابل د قرهباغ ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د واده په یو محفل باندې په یو هوایي حمله کې 2 ملکیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د قرهباغ ولسوال شریفي ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په دې شک چې وسلوال مخالفین ډزې کوي د واده خلک هدف ګرځولي دي. بهرنیو ځواکونو تر دې دمه د دې هوایي حملې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1 سلویخت وسلوال مخالفین وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي یاد عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جوزجان او هلمند کې شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژیو جوړول مهم کار نه دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ډیر زور کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، 2 روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په چاودنه کې وژل شوي. نن د بریکس پرمختللو هیوادونو د ټولنې د مشرانو د ناستې وروستۍ ورځ ده چې د چین په جایمین ساحلي ښار کې ترسره کیږي. او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د میانمار له مشر آنګ سان سوچی غوښتي چې په دغه هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو په وړاندې روان تاوتریخوالی وغندي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه دوهمه نیمه مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. یوسف خان زدران د پروګرام مخته وړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، زه یوسف زدران د ترینر متخصص ډاکټر اسرار الله شینواری سره ستاسو پر روغتیا غږیږم. هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او خبرونه تر پایه را سره واورئ. لوی اختر په تیرېدو دی. په هر کلي او سیمه کې حتمن د قرباني څاروي حلال شوي دي، خو د دغو څارویو څخه په پیدا کېدونکو ناروغیو په تیره بیا کانګو څومره معلومات لري؟ وړاندې په خبرونه کې د دې ناروغۍ له ضررونو، نښو او درملنې خبرې کوي. ډاکټر اسرار الله شینواری هم سټوډیو ته راغلی. هغه به ستاسو پوښتنو ته په دې اړه پیدا کېدون کوند خو نو ته جواب وای. ډاکټر صاحب، زموږ خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی. ستړي مشه
ډیر مننه. لومړی تر څنګه ټول هیوادوال ته لوی اختر مبارکي وایم.
تاسو ترازو ما مغختل چې په پیل کې اوردونکو ته دغه ناروغي چې موږ نن په خبري کوو لکه ډیر معلومات وړاندې کړو. هغه دا چې کانګو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې څه باندې 10 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره د اوکراین په کریمیا کې کشف شو. په 1955 کال کې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې هم دغه ناروغي منځته راغله. او په 1990 میلادي کال کې ډاکټران په دې سره سلا شول چې په دواړو هیوادونو کې یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي دمګړی په افغانستان کې هم ګڼې پیښې لري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دغو ناروغۍ شمیرې په افغانستان کې دا مهال لسګونو ته رسیږي او ځینې خلک یې وژلې هم دي، یعنی تر مرګ رسولې دي. نو دا ناروغۍ په اړه باندې تاسو اوریدونکي څومره معلومات لري او په وړاندې څه کول پکار دي؟ وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه ګڼ معلومات اوري. ډاکټر صاحب، نو د تاریخچي وراخو زموږ اوریدونکي او په ټوله کې خلک به څه پوه شي چې دا کانګو څه ډول ناروغي ده؟ څنګه به دوی پوهیږي چې دا نښې نښانې کپک پیدا کیږي؟ دا د کانګو ناروغي ده.
کریمیا یا کانگو تبا یو هادا ویروسی تبا لرون کی ناروغی دا چه دا یو ناوکنی دا چی چلو دا نارو حیواناتو دا وینی ترشوهاتو یا دا حیواناتو دا پاتیشونو پواسطه انتقالی گی تاسی تاریخچه پر ارتباط مخکې وغږی دی دا ناروغی تقریبا 10% د مرګ عمر سبب کیږي په انسانانو کې
اند درملنې امکانات یې هم شته
د درملنې امکانات یې شته دی بلې عامل یو یو نو ویروس دی چې د بونا ویردا د کورنۍ څخه دی چې د نایرو ویروس په نوم یادیږي دا چې یو ډول پروتیني پوښ لري او د پنځاتیا نه تر سل نانومیتر پورې دغه لري لویوالی لري قطر لري د ګرمۍ په مقابل کې دا ویروس چې دی کم مقاومت لري
یعنی په هغو سیمو کې چې درجه حرارت یې ډېر وي یا په ګرمو منطقو کې دا کم پیدا کیږي اتمن هدف به همدا وي
نشنما په ګرمو منطقو کې ډېره ده ښه ده ولی د شپږ 50 درجه سانتی ګریډ کې دا د منځ زی د دېش د خو د پاره کپات شي د منځ زی او په وینه کې کېدای شي د تر څلوېخ درجه سانتی ګریډ پورې د لس ورځو د پاره د انسانانو په وینه کې ژوند وکړي په 2% اسیدي محلول کې کېدای شي دا د منځ لاړ شي یا سودیم هایدرو کلوریت کې یو 2% محلول کې د منځ ځي همدارا د کلوریت الدیهایډ په 2% محلول کې یا 2.5% محلول د پینول کې مقابل کې ډیر اساس دی د منځ ځي
بالکل
کله چې حیوان زپه چې دا کم اسیدي تغیرات په حیواناتو کې منځ ته راځي دغه په د 2 ساعتو په جریان کې دغه میکروب هم په حیواناتو کې چې زه په شیم د منځه ځي د منځه تک امکانات ډېر دي
نو دا ډاکټر صاحب په کوم ډول څارویو کې ډېر پیدا کیږي او تبا تاسو چې معلومات له مخې دا د څارویو په پوستکي باندې وي دغه ویښتانو لاندې په همدې ځای کې ژوند کوي
او دا یو نوه کنه ده چې څاروي چې چی څاروي پورې باندې وي زیاتره په پسانو غواګانو غویانو خرګوش کې موږکانو کې او یو نو پرندګانو کې خصوصا په پرندګانو کې د دې دغه ډیر کم دی غیر د شترمرنه په نور پرندګانو کې پرندګان نه ملوث کیږي او دا زیاتره د حیواناتو د ملوث حیواناتو د ادرار او د وینې او مواد غایتا او د یاد وخو علا شو د شان پوسته انسانانو ته کېدې شي انتقال شي
لدی او راخو کله چې کدا کنه مستقیم انسان وچی چې د لارو انتقال
bale 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 د انسانانو تم د کنه
خو اصلا د انتقال طریقې دا چې دا کنه لمړی حیوان چې بیا هغه حیوان له وخو کڅو
bale 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 د حیواناتو وخه کچیر انسانان غسی شرایط مراد نه کی انسانانو ته
کېدې شي صحیح شرایط به څنګه مراتیږي څنګه به پوهیږي زموږ اوریدونکي که استاسو لارښوونې اوري دوی به څه ډول پوهیږي چې دا حیوان یا په کانګو ناروغۍ اخته دی یا دا کنه لري
زیاتره داسې ویل دي چې غوا غوی او پسه زیاتره په کله په کانګو باندې اخته وي په دې حیواناتو کې دا لکه په انسانانو کې چې بعضې اراض نشانې ښیي په دوی کې ډېر کم اوسي په دوی کې تا نه په حیواناتو کې ته منځ ته راځي خو د دې خلاره دا ده چې هر څوک چې زفه کوي یا کوي لاسونو ته دستکش واچي او خپل کالي او کوشش وکړي چې سترګو یا غشاګانې مخاطي غشا او دا ځایونه چې د هغې د وینې د قطراتو مقابل کې اساس وسي هغه وساتي او لاسونو ته دستکش واچي د هغه نه استفاده
حتی له وینې هم ځان وساتي
د وینې نه کېدای شي د وینې نه دا وکړي
خو دلته غوښې خوړل کېږي نو دا غوښه به څنګه معلومیږي د دوشان نه وزن انسان وساتي سړی وزن وساتي
نو د دې غوښه حیوانات چې مریض وسي دا خو په نورو دنیا کې داسې ده چې کم حیوان چې زفه کیږي یا حلالیږي دغه د حیواناتو د ډاکټر نه کیږي مشوره کیږي دغه په مشوره باندې حیوان حلالیږي او دغه د غوښو نه استفاده کیږي نو زموږ وطن کې خلک اراده ده چې دستکشو نه استفاده وکړي او د حیوانات خو معلومیږي کم حیوان چې مریض خو معلومیږي زموږ خلک زیاتره په زراعت کې د حیواناتو سره ډېر هغه دي اشنایي زیاته لري نو دا غوښه نه باید استفاده ونشي
او د غوښې لابراتوار ته وړل یا د هغې ټیسټ دا څومره امکانات شته په افغانستان کې
نو په افغانستان کې به دغه پاتې شونې غذاګانې او دغه یا کوم ناروغ چې دغه کوي فرزن دا غوښه خوري یا دغه لاشه او داشه د دوی نمایانات په افغانستان کې د امکانات داسې د ویروس معلومول تر یوه حده پوری کیږي او ډېر امکانات
دغه خدنن البته
bale 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 دغه خدنن امکانات دغه دي
او د څاروي اړوند معلومات کله چې انسان ته د ناروغي ولیک دیږي لکه حیوان څخه نو انسان کې څومره وخت کې د نخې نخانی رخ کړه کیږي لکه لږه غبزان پويږي چې زړه د کانګو په ناروغي لګي اخته شوی
دا نو څلور مرحله په انسانانو کې تیرې
کومې دي
لومړی مرحله دا چې انسان ته داخلي کې د پنځونو تر شپږ ورځو پورې یو مرحله دوام کوي پنځونو شپږ ورځو پورې دوام کوي په دې مرحله کې انسانان د سیارازو نخانی او د شین ډیر کم لري بل مرحله دا چې مخکې د خون رزي نه یو مرحله ده چې په هغه یو نه تر ورځو پورې دا دوام کوي او ناروغ عمر په دې مرحله کې سردردی لري تبه لري لرزه لري د ورمیک درد لري د سترګو درد لري د نور مقابل کې د سترګو حساسیت موجود نسی گیچی موجودی زړه بدواله موجودی استفراق موجودی
دا نخانی څومره وخت بعد ښکاره کیږي
دا نو عموما دی او نه تر ورځو پورې دا نشانی په لکه په مریض کې ښکاره کیږي د ګیډې درد موجودی اسهالات موجودی د سینې درد موجودی وجود یو قرمزی رنگ ځانته د انسان وجود کې په حال کې پرخونی یا هایپرمیسس موږ په طبي اصطلاح ورته یو دا په حال کې پیدا کیږي د زړه ضربان زیاتیږي د وینې فشار ښکته کیږي د وینې سپین کوراوی چې دی هغه کمیږي او موږ ورته ترومبوسایټونه یا پلاتلیت یو دغه په تعداد کې کمواله منځ ته راځي دغه دی
نو دا ان ټول نخانه باید یو ذکر شي ک یو هم د نخکار شي مریض باید ډاکټر ته لاړ شي کوم مرکز کوم سی روغتون ته لاړ شي اول ته خپل نتیجه وګوري او خپل ټیسټ وکي
نو د دې لپاره خو تاریخچه پکار ده کنه ک یو انسان د حیواناتو د غوښې سره د حیواناتو د لکې حیوانات سره په تماس کې شي دا تاریخ ډیره مهمه ده بیا د نور مرحله چې دی د خونرزۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې د 3-15 ورځو پورې د ناروغۍ شروع کیږي او یوې نه تر 10 ورځو پورې دا دوام کوي نو دا خونریزی زیاتره په جلدی خونریزیګانو په شکل باندې یا پرزن په
وینه دی انسان نه زیانه
خونریزی یو سره داغونه پیدا کیږي بیا دا داغونه سره ځی کیږي په یو منطقه یو
دا ورسته مرحله ده نهایی شي په بدن کې
bale bale دا د هادي مرحله ورسته مرحله به ورپسې د نکاحت مرحله ده په دې مرحله کې نو ناروغ زیاتره انسانان دا کی خونریزی پیدا کوي خونریزی یو دا چې د جلد د پاسه خونریزی پیدا کیږي بل هیماتوم ورته چې وینه ادا کیږي څو ځینو کې ډیره وینه جمع کیږي په ازمی سیستم کې خونریزی منځته راځي د ادرار سره وینه منځته راځي دماغي خونریزی منځته راځي پرهم کې غیر طبي خونریزی منځته راځي د پوزې وینې کې دل منځته راځي استفراق سره وینه په ناروغانو کې منځته راځي وینه او دا تحال تورې چې موږ ورته یو دغه لویږي او
اخر مرګ دی نو اخر مرحله
نه خو کې دي چې
کپم دی وخت درملنه وشي
او درملنه وشي د تداوی ور دي
او
زیګر لویږي د زیړې منستر راځي د زړه د زیګر انزیمونه چې پاغه کې لوړواله منستر راځي
او د ټول نخې نخانی دي
نن
د چې د بدن په هر برخه باندې په یو نه یو ډول باندې اغیز لري کانګو ناروغي او وایروسي ناروغي بل اوردونکو ته یو ډول کول غواړم لکه مخکې تاسو ویل چې 30% خلک د دغه ناروغي څخه نه د مړینې سبب هم ګرځي تیر کال د امروختیا وزارت کوم ارقام چې خبره کړو په افغانستان کې شپږ شپې ته د کانګو پیخي رامنځته شوی چې لاغه دلی 12 کسان مړه شوی وو او درملنه نه وشوی نور درملنه لا هم په بیلابل روغتونونو کې روانه ده د سکل شمیرې لا په ډېر ورستی ارقام نه دی خبره شوی مونږ به اتمن په راتلونکو خبرونو کې رپورټونو کې د دغه کانګو ناروغي ورستی ارقام چې په افغانستان کې څومره ثبت شوی دی د درتلرو تاسو هم په خبرونه کې درزو زمنګ سره داړي کو شمیرې دی 0800225 او 0999 15 13 30 نو هغه اوردونکو چې را سره پاړی کې وی یاد د غناروغې پړه لا ډیر زیات معلومات غوړي او یا په خپل سیمو کې د زینو ناروغي شاهدان به د کول شي را سره اړیکه ونیسي مونږ به غږ تر عام روغتي وزارت هم رسو دلته به ډاکټر لارخونه هم اوري اوردونکو ته ورزو زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې اوردونکو را سره پلان کشته نو کته سي زمونږ غږ اوري لطفا خپل موزان معرفي کړئ
کوم مرزه په حق لبنې یو پښتنه ولا
مهرباني
کله چې وروځنا سدا په یو چا کې اول وار کې بدن ته داخله شي آیا د یو د اعصاب له کوم مشکل راتللای شي او کنه او بل دغه د ویټین کولرایټ آیا هغه درل باندې او کوخ نشي
او تاسو خو پښتنه واخیسته ډاکټر صاحب کنه؟
بله بله.
او تاسو پښتنه واخیستل شو ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته هم ورزو چې را سره پلان کې شته خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه. ډیره زیاته مننه ګران. ځان دې راته معرفي کا او د کوم ځای نه داړي کني ولي؟
سات محمد د هلمند ولایت نه حرس.
ډیر زیات بخیر راغلی له هلمند نه. په دې هیله چې اختر به بخیر تیر شوی وي او تیریږي به، او په هغه ناروغۍ چې مونږ خبرې کوو امید تاسو ترې لرې وي. څه معلومات لرئ د کانګو په اړه؟ به څه معلومات غواړئ
د کانګو ناروغۍ په اړه؟ خو دا معلومات غواړو چې ما راجع وس ونیول موضوع مې سم سر نه دی خلاص شوی. ډاکټر صاحب څنګه لرم چې دا کانګو ناروغۍ سړي ته ورسې اول واره څه نشانې باندې معلومېږي؟ ته به نور ټوخي څه وکړي؟
بالکل. او د چې به درمل نه څکیږي هغه باندې به ډاکټر به ورسره مشورې درکوي. تاسو د پښتنه واخیستل شو که څه مخکې مونږ پرې خبرې وکړي، خو دا چې ګڼو اوریدونکو ممکن راډیو اوس نیولې وي د معلوماتو ته به بیا بیا ځکه اړتیا وي چې دا وخت سروي ډیر په افغانستان کې حلال شوي دي، او د دغو ناروغۍ هغه لومړنۍ نښې نښانې په کار دي چې تاسو ټولو اوریدونکو ته بیان شي او در ورسیږي. که چیرې داسې پیښو سره خدای مکړه تاسو مخ کېږئ، نو نږدې روغتیایي مرکزونو ته باید ولاړ شي او د ډاکټر لارښوونې تعقیب کړئ. اوریدونکو بل را سره شته. ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي. بلې ستاسو اړیکه دا وخت زمونږ سره وصل ده، لطفاً که خبرې وکړي. دا اوریدونکي خبرې نه کوي، البته که تاسو اړیکه نیسئ مونږ د څارویو په هغو ناروغیو خبرې کوو چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او حتی د انسانانو د مړینې سبب ګرځي. په تېره هم د کانګو په ناروغۍ چې په دې وروستیو کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي او یو مشهوره ناروغي ده. بل اوریدونکي را سره شته په خبرونه کې، ستړي مشي. بله ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړئ. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. یادونه کول بیا غواړم کله هم چې اړیکه نیسئ نو لطفاً یو ښه موقعیت انتخابوئ، موضوع مو چې اخیستې وي مستقیماً موضوع ته راځئ. که پوښتنه لرئ هغه نوټ کوو مونږ اخلو او درته ځواب وایو، او که پوښتنه نه لرئ ستاسو وړاندیز اورو او ستاسو تبصره. ازادي راډیو د یوسف زدران یم او د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ریستړی مشي. بله خا د اردن کړي کوم شلېدل د ورسته بیا رازو ډیره زیاته مننه غو. ډاکټر صاحب د څو اردن کو پختنه ماتمن نوٹ کړي دي کوم مستقیم جواب ورته ورکې؟
مخکې روز پختنه وکړه چې په اعصابو کوم ناروغي منځ ته راوړي
څرګیز کې
وي. دا ضرور ته ویم چې دا مریضان زیاتره گیچو سرګنګسي او زیاتره دماغي خون ریزم دغه ناروغي منځ ته راوړي په اعصابو کې. bale اول ناروغ دا ضرور پختنه وکړه چې دا مریض زرد منځزي او کنه دا ځان ته دغه لري او مرحله لري. دا مرحله تیرې دوه نورسته کوم مریض ته تداوی نشي منظم هغه کوم اهتمامات چې دغه کاغه ورته ونول شي کې دې ناروغ جوړ شي. ولیک مخکې ویلې دیرش فیصد مریضان زیاتره داسې هغه چې ریسرچ شوی دیرش فیصد ناروغان زیاتره مړه کیږي.
او که بی پروايي وشي
درملنه ونه رسیږي نو کېدای شي
لکه تلګه څومره وخت دا مرحله نیسي.
نو دا خو ځان ته څو مرحله لري. لکه مخکې چې ما ویل چې دا څو مرحله دي، یوه دغه ده، یوه هغه لومړی مرحله ده بیا د خونریزې نه مخکې مرحله ده، بیا د خونریزې مرحله ده، بیا د نکاحت مرحله ده. چې په دا نکاحت مرحله زیاتره دا د یو نه تر لس ورځو پورې زیاتره مریضان د درې هفتو نه تر شپږو هفتو پورې زیاتره مریضان جوړیږي. زیاتره جوړیږي کله چې دا مریضان درې نه تر شپږو هفتو پورې جوړ شو، نو تر دغه وخته پورې په روغتون کې دا مریضان ساتل کیږي. بیا د دې وروسته مریضان د روغتون نه د ادرار معایناتو د وینې معایناتې کله د وینې تغیرات چې په وینه کې کوم غیر نورمال تغیرات راغلي یا ادرار کې خونیزي او شین پیدا شوي کله چې هغه جوړ شو، نو د درې نه تر شپږو هفتو پورې دا مریضان زیاتره په روغتون کې ساتل کیږي.
او تاسو خو د درملنې وخت هم اشاره وکړه، درې نه شپږو هفتو پورې روغیږي. که چیرې درملنه ونه شي بې پروايي وشي نو ناروغ په څومره وخت کې ممکن له منځه
ولاړ شي؟ دغه ناروغ د انزار او د چې موږ یو دا فرق کوي. بعضي مریضان دي چې په داولو مرحلو کې اتا کېدې شي د منځل شي، ځکه هغه په هغه مرحله چې خراب انزار لري په هغه کې د فتن د وینې سپین حجرات دي په وجه د وینې سپین حجرات کم شي زیاتیږي. او بل پوینه کې تغیرات چې ترومبوسایتوپینی موږ ورته یو چې پلان د پلاتلیتو مقدار کمیږي چې هغه به د فتن په اولو ورځو کې، نو هغه د مرګ عمرینه دا په هغه مریضانو کې زیاتی. هغه مریضان چې دماغي خونریزي ولري یا ډیر فشار ټیټ شي که چر توجه مریضان ته ونی شي، یا خونریزي ولري یا د موږ ورته اوزیمای ریه ویو یا د سګوري اوزیما، دغه مریضانو کې د مرګ چانس ډیر ژر منځ ته راځي.
خو هغه کله چې اراز پیدا کیږي د لومړی مرحله نه چې یو نه تر ورځو پورې دوام کوي د دین وروسته د مرګومیر په ناروغانو کې منځته راځي.
نو په دې وخت کې به هغه کسان چې په ناروغیو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته یا لږ تر لږه د هغوی د کورنۍ غړي څه ډول تدابیر باید ولري چې تر څو نورو ته سرایت ونه کړي ځکه دا یو وایروسي ناروغي ده؟
نو دا مریضان زیاتره باید په روغتون کې بستر شي او داسې دا کې چې یو ځای کې اوسي چې که چېرې سی پرسونل سره په تماس کې اوسي یا د وینې سره یا د نورو موادو سره. حتی دغه اول خو باید دا سی پرسونل عموما په محافظوي لباس باندې ملبس اوسي،
یعنی هر څه پټ وي،
محافظوي شکل باندې باید اوسي. کله چې د مریض سره په تماس کېږي، هغه څوک چې تماس کې اوسي، حتی د هغه لباس او د مریض لباس باید هته وسوځول شي، اوس وزول شي او چې نور خلک ملوث نشي.
دا یوازې د تماس له لارې انتقالېږي که د تنفس له لارې هم ته امکان لري؟ چې
نه، د تنفس له لارې نه، د دې د انتقال چانس کم دی.
کومه لارو ډېر انتقالېږي؟
زیاتره د وینې د لارې انتقالېږي، یا مستقیما د کنې د چلو د لارې نه انتقالېږي، یا د ملوثو غوښې چې دي، یا فرضاً لاشې د حیواناتو چې دي، د دغه د لارې نه زیاتره انتقالېږي چې انسان ورسره په تماس.
نو د دې لپاره چې سرچینه یې کنه ده او که دا کنه مونږ کوشش وچې چې لږ تر لږه حیواناتو کې پیدا نه شي، دغې لپاره څه کول پکار دي؟ څارویو ته څه ډول پاملرنه باید موجود وي؟
د دې لپاره باید څارویو ته پاملرنه وشي، هغه دواګانې چې دغه کنه د منځه وړي د دوا پاشي وشي، او حیوانات باید په صحیح شکل باندې وساتل
شي،
وخت په وخت باندې کنټرول شي، د زراعت ډاکټرانو د خوانه باید په وخت په وخت ویترنرانو د خوانه کنټرول شي.
تاسو مخکې د کنې د هغه د ژوند ته لږ ډېری اشاره وکړه چې ډول محیط کې ژوند کول شي. د افغانستان په کومو سیمو کې د دغو کنو یا د دغو ډول څارویو چې هغه په کانګو ناروغي اخته وي ډېر اټکل کېدلی شي؟
نو افغانستان کې په دې برخه کې داسې خاص ریسرچ نه دی شوی، تحقیق نه دی شوی چې په کومو منطقو کې، خصوصا دغه کنې زیاتره په ګرمو منطقو کې ښه نشونما کولی شي. د ژمي په موسم کې د دوی نشونما کمه ده. نو زیاتره په هغه منطقو کې چې زراعتي منطقې دي، په هغه منطقو کې چې خلک حیوانات ساتي، په هغه منطقو کې د امکانات ډېر دی. زراعتي منطقو کې زیاتره،
او هغه شمیرې چې مخکې مونږ بیان کړې تېر کال شپږ شپېته وې، د نورو هیوادونو سره په پرتله زیات شمیر دی که کم؟ د کنټرول وړ شمیر دی ستاسو په نظر؟
دا د کنټرول وړ شمیر دی. دغه ناروغي داسې انشاءالله ډېره جدي نه ده، دومره جدي ناروغي نه ده، او د کنټرول وړ شمیر دی.
بالکل. بله، اوریدونکو ته ورځو چې بیا را سره په اړیکه کې شته، په دې اړه باندې دوی لا ډېر معلومات غواړي. الله د دې ورخوا ځینې ناروغۍ چې تاسو د اختر په شپو ورځو کې ورسره مخ کېږي کېږي، هغه اړه د ډاکټر صاحب چې ټرینر متخصص دی لارښوونې ولري په خپرونه کې. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی ورور، ستړی مشي.
ژوندی اوسه زدران صاحب، سلامونه. اونی که هیله و احترامات ما اومانه شنواری سبتم احترامات رونده کهام مبارکین در تاوی اما دکتر صاحب نای ما داغه پختنه و زدران صاحب که شنواری سبتم نای ما داغه پختنه دا چه آیا غک مال که هم در وی په وړ ملک هم پیدا کی، په کې مثال که په غټ ملک هم پیدا کی دغه مریض یو هغه کی، او دغه مخکې د مخکې نه چې دا مال په دوه باندې په دوه کې څه مشکل اول رتی، په دوه مال کې کوم تغییرات رتی،
په مال کې څه تغییرات راځي؟ دا مهمه پوښتنه ده که څه هم د هغه ناروغ په اړه وویل چې په هغه کې څه تغییرات راځي. ډېره مننه ستاسو اړیکې نه، پوښتنه مهمه وه، ځواب به درکول کی چې په خبرونه کې وړاندې کرا سره وي. بل اوریدونکو هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي. بله، مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده، زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې را سره. وعلیکم السلام. ډیره مننه، تاسو ته د اختر مبارک وي، ایله ده چې په خیر به تیر شوی وي. ځان دې راته معرفي کړه، له هغې وروسته د موضوع په اړه خبرې کوو.
قربان شم عبدالقهار وطن دوست یم، هم د ښایسته قربان.
ډیر په خیر راغلی عبدالقهار ورور، مهرباني.
پوښتنه مې دا ده چې دغه ساري ناروغۍ هم د یو بل ته انتقالېږي او که نه، او دا څه رقم دا ولري چې په هغه مال څه رقم حالات کې راځي چې هغې نه پړی ځا مجبوري، او په څه دلیل دا انسان ته انتقالېږي؟ مخکې به ډاکټر صاحب جواب هم ورکړی وي، خو متاسفانه ما اوس
بالکل. ما په پیل کې یادونه وکړه چې چون د څارویو حلالولو شپې ورځې وې او قربانۍ وې، لوی اختر و، دغه ډول معلومات ته تاسو اوریدونکو اړتیا لرئ، درته به وایي انشاءالله. ډېره مننه وطن دوست صاحب ستاسو اړیکې نه. بل اوریدونکو هم را سره شته، خپل به راته ځان معرفي کړي چې له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وویل. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه، ډیر زیات په خیر راغلی، اختر مو مبارک، په خیر راغلی. بلی استاسو اړیکه را سره وصل ده. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری لطفا خبرې وکړي. ښه، دا اوریدونکی را سره خبرې نه کوي. سلام ته، وعلیکم سلام. سلام د راغی. بل اوریدونکی هم را سره شته. ستاسو نوبت ته او ستاسو پوښتنې او ستاسو وړاندیزونه او ستاسو تبصرې د کانګو د ناروغۍ په اړه یا دغه نور ناروغیو په اړه چې په اختر کې تاسو ورسره مخ شوي او یا د څارویو له لارې لږ تر لږه پیدا کیږي. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني ورور، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي. ښه، دا اوریدونکی هم خبرې نه کوي. بل اوریدونکی هم را سره شته. هغه سیمه کوي چې وایي سلام دې راغی، ترانغلی په کار مې نه دي، بې کلامه سلامونه. نو تاسو کله هم سلام را لېږئ، ورسره خبرې هم کوي. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. بلې، وعلیکم السلام. ځان دې را ته معرفي کړه او له هغې وروسته د موضوع په اړه غږېږو. خیر راغلی ننګرهار نه، مننه. پخشی خپخشی هغه وروسته نقصان لري کنه؟ ډیره خپختنه مو کړی دا. خیر اوسې، ډیره مننه، ډیره مننه. او الله پامان. بل اوردونکو ته هم ورزو، ځکه تاسې په دې اړه باندې خپل د سترګو لیدلی حال لرئ او پوښتنې چې تاسو ته راځي نو تاسې باید شریکې کړئ تر څو نورو وطنوالو پورې هم ورسیږي او هغوی هم ورڅخه مستفید شي او دغو ناروغیو څخه چې خدای مکړه زموږ د مړینې سبب ګرځي له هغې بد شوي وو. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. کانګو ناروغي باندې څوک اخته شي دوا شته؟ ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه، لږ تر لږه د دریو نه تر شپږو اونیو پورې د درملنې هغه وخت اړتیا ده. ستاسو په سیمو کې څاروي چاله لیدل؟ هلمند نه د اړیکه نیولې ده. ډېر په خیر راغلی وایم. ستاسو په سیمو کې څاروي حلال شول؟ تبن قرباني شوي دي؟ هغه سپارښتنې چې ډاکټر درلودلې په پیل کې هغه سی وشو؟ د سکشي استعمال او داسې نور هغه سی کیږي کنه؟ بې پروا څاروي حلالېږي او خلاص.
دغه چا پخوانی دیوال حلال شوله، بس هغه پخوانی دیوال د سکشي او داسې نور مخپله غویې انر کړی و. دا وسن مالو سره دا راځي مینه والی و تاسو خبرې نه وایي چې تر معلومات وکړي دا حیوانات دغه دوا یې ساته نه ستې دغه مریضي
او حیوانات ته شته کنه؟ د ډاکټر جواب در کی هغه مویل چې د سپری غانی کی د ډاکټر هتا هغه حیوانات څاروي چې په لګیا دي په دغه ناروغي اختوي دغه علاج هم ممکن دی او هغه انسانان چې دغه ناروغي اور انتقالي کی او په دوی کې وی دغه درملنه هم لکته لګه د دریو نه تر شپږونې پورې وخت تاړتیا لري چې درملنه وشي. ډیر مننه هلمند نه، متاسف اړیکې نیولې. ور سره دا مو هم یادونه وکړه چې په خوانیو طریقو مو قرباني وکړه او په مو طریقه مو څاروي حلال کړي وو. خیر اوسې. بل اوریدونکی را سره شته. تاسو د خپل سیمو دا تصویر هم راته وایي، تاسو سر قرباني په څه ډول وکړه؟ په نوي طریقه باندې د سکشو د استعمال څخه استفاده وکړه؟ سپین کالی مورته غوستي وو، ځکه ډاکټرانو لارښوونه داده چې روښانه رنګ کالی باید واغوستل شي او د وینې څخه ځان وساتل شي. دا وخت د کانګو د ناروغۍ باندې خبرې کوو او هغه نور ناروغۍ چې د څارویو له لارې انسانانو ته انتقالېږي او بیا د هغوی د مړینې سبب ګرځي. ډاکټر صاحب محترم، راځو تاسو ته ځینې پوښتنې مو حتما نوټ کړي دي که اوریدونکي زموږ دا پوښتنې ځوابونه ولري.
مخکې ورور د هلمند نه ټلیفون کړی او د هغه پوښتنې ته موږ تاسو جواب ورنه کړ. هغه ویلي چې اراضي شی دی پر مریض کې کم نه
کوي. بالکل، دا وروسته بیا پوښتنه تکرار شوه. عبدالقاهر وطن دوست هم تقریبا ویلي.
بله بله بله، ما ناروغ زیاتره سردرد لري، تبه لري، لرزه لري، د ورمیک درد، سترګو درد، د نور مقابل کې حساسیت لري، زړه بدوالی لري، استفراق لري، اسهال لري، د ستوني درد لري، د ګیرې درد لري، د سینې درد لري، د وجود قرمزي کېږي، د زړه ضربانې کمیږي، د وینې فشار ښکته کېږي، سپین کرویات د وینې کمیږي، د وینې پلاتلیټ کمیږي. دا شیان مخکې مو ویلې چې دغه تغیرات په انسانانو کې منځته راځي. بل یو بل ور پښتنه کړی چې غټ مال اخته کوي یا وړوکی مال، ارور ته وزوی هم چې هم پسونه هم غواګان هم غوی دا شان ټول پی
اخته کیږي خرګوش
نور کې خرګوش bale bale خرګوش دا شان پی اخته کیږي اته مکان ویلی چې مکان پکې هغه دا شترمرغ ویلی چې دا شترمرغان هم دغه پی اخته کیږي ساری ناروغی ده کنه ناروغی خو اتمن ساری ده لکه مخکې چې موږ پیوغه کېدو ساری ناروغی ده ورو دا غته حیوانات د وی یو خدای یو کنه چې هغه کنه انسانان مستقیم نه چې دا غیر لاري دا ویروس انتقالي او بل د حیوانات د غوخو نه چې په حیوانات غوخو د حیوانات د وین نه د لاشو نه چې د لاشي پاتې کیږي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محترم چې تاسو په مهم موضوع موږ سره خبرې وکړي اردن کو لتا سن من چرا سره وای زو یوسف زدران در څخه اجازه غواړم
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.